دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا وفاقي ادارو غنو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهره کړې دي. د کورمې په پاړه چنار کې دکاندارانو په ټول د چرګانو خرڅولو حکومتي اقدام پر ضد کار بندیز کړی دی. او اوکراین ولسمشر وایي چې روسیا په سویټزرلینډ کې د سولې په اړه د کېدونکو غونډې د کمزوري کولو هڅې کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو غنو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پیښور کې د مظاهره ګډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکونکي غلام داود مروت له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مهنګۍ ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاویږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې دي مونږ ته مهنګۍ تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس دا کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی پینشن ختمی لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوشاره دا باندې نظر ثانی وشي.
د خیبر پختونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د می پر سرورشتمه د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالانو ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی، او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو نورې به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د کورمې په پاړه چنار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامی په ټول د خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له خپل امره په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوس مهال د غوښې لپاره یو کیلوګرام ژوندۍ چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نورو ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمې ته یې د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي، نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. خو د بره کورمې انتظامی مشر حفیظ الله وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي، نو باید یې د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26 د پاړه چنار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. دا زیاتوي چې ترانسپورټي او نورو لګښتونو ته یې په کتو په کورمه کې د یو کیلوګرام چرګ باید 350 روپۍ ټاکلي چې د هیواد د نورو برخو پرتله خورا لوړه ده، نو ځکه باید دوکانداران د انتظامی د امر پابندي وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر رو په بیان کې ویلی دی چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. نیکلاسن او آل هنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښولې وه، خو ویلي دي چې هیله من دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه و کړی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې هیواد یې د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلند کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زیلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې ویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکاره بیلابیل هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي ویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زیلنسکی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکي څارګرې الوتکې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او په پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکه کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024-25 زیږیز مالي کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمغولو غوښتنې کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چیان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علی شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مې په نهشتمه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټ آباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاسي کسانو له 200% خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بجټ هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې د سیواوالي لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړي.
مهنګي ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره موږ احتجاج دا چې موږ په بجټ کې موږ ته مهنګایي تناسب سره موږ اضافه وشي او هغه نه پس دا کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی پنشن ختمه ای لا کوي، نو دې خلاف هم موږ کوم اشاره دا باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، واپڈا، سی ڈی اے، جسمرا فیڈرل گورنمنٹ ادارې دي، دا ټول دلته احتجاج کوي، صوبو ول په صوبو کې کوي او موږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت مې پسې رښتما د 1200 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مې پسې رښتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیواوالی اعلان کړي، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیواوالی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په سلشتمه د وفاق نړوان د خپل بجټ پیښ کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 ارب او د قبایلي ضلعو لپاره 4 ارب روپۍ مختص کړي. صوبا کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 1,00,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکو.
د کورمې په پاړه چینار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی او وایي چې په ټول چرګان نه خرڅوي. دوی وایي چې ضلعي انتظامیه دی له تازه اقدامه په شا شي او د هغه امر په سرغړونه دي نیولي یو شمېر دوکانداران خوشي کړي. دوی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلو ګرامه چرګ له 215 څخه تر 300 روپۍ پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندی چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې بیې کنټرولولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګر ورسره دا خبره د یکشنبه یا اتوار پر ورځ منلې هم وه. طارق اورکزای معلومات لري.
په پړچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تاجرانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپله حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې رخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو تاسو ورته په تاوان پریوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمې ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې مو کسان یاري هاکي. او دویمه خبره ده چې متول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنه بعد به مو د شی باندې وغه کیږي. وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدا ویلې څه ایمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کور می په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال لډیو ته پر نهوشتم مې ویلي کڅه هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصله په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی غوسه د پکار د دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال د د پکار د زر نظر ختم شي او د عوام کوم مسله دی چکن حواله سره غد د پکار د حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په باړچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پر ورځ مقامی تاجرانو سره دا و منله چې نور به خپل کاک ته چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوړېدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او وخستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولي چې ورباندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پر ورځ له حوالات جیل ته منتقلوي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړی چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ، د ټرانسپورټیشن چارجز، مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي ته ډېر ښه. نن لکه ریټ وو 360 پر کے جی، الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا
په ملک هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخې چرګان پر ټول اخستلې او خرڅول کیږي. کڅو هم د پړچینار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونه په گاک همدا سي پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سوار ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خورباندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وزنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق اورکزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2023 25 زیږیز مالی کال پر بودیجې باس دوام لري او پروند د وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبرې پیل شوې. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیايي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکه کړې دي او وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نورو وزیرانو سیمو ته شوی دی. د بنو د ځونی خیلو استازي وویل چې په جنوبي ضلعو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل شوي خو د هغو سیمو ولس ته یې ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول شوي دي. خو د مالیه وزیر اسمبلی ته وویل چې د طبیعي زیرمو چارې له وفاق سره دي چې ورڅخه د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پر بودیجې د باس په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مئی د 29 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پنګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پنګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزبي اختلاف زیاتو غړو او د حکومت زینو غړو په خپل سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې زینو لری پرتو جنوبي ضلعو قبایلي ضلعو د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سما پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیايي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپل سرګندونو وروسته د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
د بجټ چې کوم دی دا صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبر اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ په لویه پیمانه باندې اوچت دریافت شوی دی. د هغې سره وسه سره لکه مروت کې زمونږ د ایف آر چې کومه علاقه ده د بیلټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر په خو ګڼ تعداد باندې هغه شوي دي. نو د هغې نه پایپ لاین ډایرک روان دی پنجاب ته. نو هغې دپاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او څه په دې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته ګورنمنټ سره. مونږ دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږ ته دا جواب راکې ځکه چې یو کمتی راځي هغه علاقې کې ایکسپلوریشن کوي هغه دریافت کوي نو په هغه دریافت باندې دوی هغه علاقې والو ته بسور کوي. ما خو چې سونه کتاب وکتو نو په هوا کې منسوبې دي ایسا په عملی اقدام نشته. که مونږ د موټروی خبره وکړو جنوبي عدالت د هغې نه به فایده رسي. دا خو د زوړ ګورنمنټ نه منسوبه روانه ده. غټه خبره خو د دوی د خپل سی آر بی سی چشم لفټ رایټ کنال خبره ده چې هغې ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د دې لپاره 10 ارب روپۍ اخی دي او لوکیشن یې وکړه نو 2 ارب روپۍ دي. نو دا په 10 ارب او په 2 ارب باندې جوړیږي.
د عدنان وزیر د سرګندونو په جواب کې د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی خو دوی به هڅه کوي چې د مرکزه د وسایلو د ګټي ټولې پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي. د مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبیا شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرای اسماعیل خان د موټروی ترڅنګ د دیر د موټروی ذکر شوی خو د دستاویزات ښایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پنګه نه ده مختص شوی.
وایټ پیپر کې چې کم دی پیج نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکل دي چې د دیر موټروی دی ری فیزیبلټی وشي او د ڈی ای خان دی انټنډر شي دا سراسري زیاتې دي چونکی زمونږ په 2023 کې دا زمونږ د دیر موټروی چې کموا د دې لپاره چې دی پن مختص شوی وو لګبګ 33 ملیون روپۍ وي او هغه چې کم دی بیا په هغه کې لاست ایئر 16 ملیون روپۍ خرچ شوی مو چې دوی وچ د مونږ په اکوزیشن کې دا خرچ کړی دي. نو که چونکی هغه پر اوس کنه بجټ ته دوی چې هغه کم دی پیش کړی وو او په ای ڈی پی کې کم راوستي دي بیا تیا کمی 16 ملیون روپۍ خوړلې شوی دي. نو اوس هغه خبره رښتیا ده ما د پرون نه دوی نه سوال کړی دی او کنا دا اوس چې وې چې مونږ ری فیزیبلټی ورکاو دا رښتیا ده. نو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن حکومت راکې خود سټیل پرون یې ورځم تیر شو نه نه یې ورځم تیر شو زبر بار ته پوس کوم خو دې بار کې حکومت مالا هیڅ قسم جواب نه راکې.
خود حکومت سره تعلق لرونکو د بر دیر د اسمبلی غړي یامین خان مشال ریډیو ته وویل
چې د دیر د دواړو ضلعو د اسمبلۍ غړي اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د ملاقات لپاره رابللی دي او هغه هیله مند دی چې د دیر د موټروی په شمول د دیر د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منظورولو نه وړاندې حل شي.
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیر بالا د موټروی په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې، نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیر بالا ته نه دی ورکړی شوی کېدای شي سی ایم سی په لی باندې نه فویا او کم زمونږ ادارې دی هغه ته د استیخو زما د رب نه امید ده چې د سی ایم سی زمونږ د لور او د فر ایم پی ایز ملاقات ده ان شاء الله ز امید لرم د رب نه او د سی ایم نه دا تمه لرم چې د دیر بالا سومره پروجیکټ هغه د ایډیفای نه استلی نو ان شاء الله دا به ان شي د خیر سره د دیر موټروی چې کم ده نو ان شاء الله هغه خو الریډی فیزیبیلیټی رپورت شوی لري سروي شوی دي هر یو شی شوی
دستاویزات خای چې د ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 1,43 ارب روپی خودلې شوې دي چې پکې د قبایلی ضلعو پرمختیایي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي.
په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیال مرینی برښنا ورکولو اعلان کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې د شمسی خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسی خیخو د مالیو لګولو راپورونه ردوي او والی وزیر وایي چې بېوزله کورنیو ته به وړیال مرینه برښنا ورکوي. انیسا اجمل تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسی شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکولو له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مه په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټرینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټرینګ هغه کنا چې لګا په خبر کې دا کم پوش ایریاز دي کنا التمنګ دا ریورس میټرینګ ول سیستم یې لګو کنه 1200 روپے دل لګو او لاندې او تمنګ انورټر لګو او هغه چی کم دی بیا مونږ هغه خپل میټر چې کم هغه وابړي ول خپل میټر لګولي ا دې مونږ لری کو او دې تمنګ شین میټر لګو نو هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ ته بجلی دي کنه نو گورنمنٹ هغه چی کم دی یو خود هغه ریټونه کم کړو مخې مونږ 22 روپے باندې پر واټ غشتلو
چینائی بیٹریو خرسیدو دا واسو رستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوه.
سولر پینل تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی لگاو چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه اولستال مریضي شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول دا غی د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمي پالیسي نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتیږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواري دي چې حکومت اولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20s پر سر کې کارونه شو ای وجنه 2008-10 کې اوم سره یو اتیاي سال لوډ شیډنګ رالو تاسو فرض کړئ یو کیلو واټ واخلي کنه دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي نو که چې
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت اولس ته د وړیا شمسی شیشه ورکولو سره پلان لري او کنه، په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتی خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پختل نو د مصرفیت لوجې ټلیفون اوچت نه کړ، خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره الیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې په اتیشتما په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنیو ته وړیا شمسی شیشه ورکوي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنس ای پی پی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه په یو رپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنت ارګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 8.5 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 یا صحت مرکزونه او 1000 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي. د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو.
سویډن چې په وروستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی دی له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللې الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي. نوریاس نوري تفصیل لري.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 3.3 میلیارد سویډني کرونو چې 1.3 میلیارد ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14 مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنګي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو له خوا یې ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارد کرونو چې 4.1 میلیارد ډالره کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارد ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین په شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرانونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرانونه راغورځولي دي.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړي دي. په پیښور کې د مظاهرې ګډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. د خیبر پښتونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 24 د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالانو ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګان به نور هم زیات کړي. د کورمې په پاړه چینار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامیه په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له اقدامه په شا شي او د تازه امر د سرغړونې په تور نیولي درې دوکانداران دې خوشي کړي. په پاکستان کې اوس مهال د غوښې لپاره یو کیلوګرام ژوندۍ چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. د برا کورمه انتظامی مشر حافظ الله وایي چې په ټول هیواد کې سوداګر د غوښې چرګ په ټول اخلي نو باید یې د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26 د پاړه چینار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر و په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. د چارواکو دا ملاقات پر داسې محل کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د په وینا په ښکارا یو شمیر هیوادونه په بې ثبات کولو ګواخي. نوموړي ویل دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزي خبرونې مشال تر رڼا لاندې وخت دی. په خبرونه کې مو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو د پاکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو د اغیز موضوع څېړلې ده. د خبرونې کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنو لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. څمدا وړاندې په خارلچو کې د پاکستان ځواکونو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ نشتې شوی چې پر ډیورنډ کرښه پرتو قبایلي مشرانو په مداخله مسله تورې خواده حل شوه. وروسته د خوست او کرمې مشرانو پر کرښه جرګه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لارو د مسلو هوارولو شا وکړ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو تعلقاتو تل پر کرښه یا سرحد پراته پښتانه اغیزمن کړي دي. لکه چې پاکستان اغزن تار غزولی له هغې راوروسته د میشتو قانونو ټولنیز او تجارتي اړیکې بیخي پرې سوي دي. دوی دا مسله په وار وار راپورته کړي. په نننی بحث کې د کرمې او خوست مشرانو جرګې ته په پام دا ګورو چې د دواړو هیوادونو خرابو تعلقاتو دغه پښتانه څومره څنګه اغیزمن کړي او آیا کولای شي چې د کابل او اسلام آباد واکمن اړ کړي چې په خپلو تګلارو کې د دوی ژغ شامل کړي. په دې اړه مو میلمانه د لنډی کوتل خیبر چیرمین شاه خالد او په خوست کې د صبریو مشر ملک حافظ الله صبری دی. تاسو دواړو میلمنو تار کړل کو تر دې وړاندې چې له تاسو سره په پښتنو کولو بحث پیل کړم، شاه خالد صاحب او ملک صاحب، لومړی به د کرمې او خوست مشرانو د ملاقات پړه زموږ د همکار نجیب الله الخیل ریپورت واورو، بیا به زه راسم تاسو څخه به سوالونه وکړم. راځي اول دې ریپورت ته.
د خوست او د کرمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې د خلکو د تاګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کرمې ته تاګ راتګ کاوه.
په پخوا وخت کې به دلته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکې به ستونزه روغله، دا قومي سپینګیري به روغلل، هماغه خبره به خلق لله. نو دغه سپینګیرو په نقشه قدم انشاءالله العزیز په دې منطقه کې که یې خوته وي که دې خوته وي څه ستونزې چې وي انشاءالله موږ به د خبرو له لارې حل کوو. او موږ ته د دې طرف نه هم ډاډ ورکړلی شو چې په آینده کې به زموږ لار هم خلاصیږي، تجارت به هم خلاصیږي انشاءالله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټوله مثبتې وي.
د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی.
دا ګوره دا ډېر زړې دی، موږ د پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغې راسې نه دا کیسه کېږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه به باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه به سره خیا شو، هغه مشکل به هلته ورک شو، بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله. په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی، وایي موږ به دا کوشش وي چې دا سلسله بیا شروع کړو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلوونکي نه اصلي او فرعي لارې شته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ورباندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي.
دا به یوه دومره ارزښتناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروخه خلاصه شي، داسې نه چې یا پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي.
یو بل سره مو رشتې دي، مذهب مو یو دی، رواج مو یو دی، ژبه مو یو دی، کلتور مو یو دی، دا ټولې مسالې به انشاءالله زه خوشمین یم چې نورې څوره مسالې دي دا به جرګې په لارې اوریږي.
یاد دیوی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخې پورې غاړې په کرم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو، ګربزو، منګلو او زازیو ځینې ګډ قومونه اوسیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورنډ کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
شخالت صاحب، تاسو واورېدلی په دې رپورټ کې مو هم کتل، ملک حفیظ الله پکې وو، هغه هم خبرې وکړلې. تاسو دغه د خوست او کرمې مشرانو څخه څه واورېدل؟ دلته زما پوښتنه دا ده چې هغه خو په دې کې ذکر وکړي چې کومې کومې مسلې دي تاسو په دې وطن کې میشتې، په خیبر کې، خاص په ځای کې، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو تعلقاتو ستاسو دلته د میشتو خلکو ژوند څومره او په کم شکل متاثره کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول عبدالحی کاکر صاحب، تاسو ته، ملک حفیظ الله ته په دې پروګرام کې پر اتک باندې هرکلای وایو. بیا مو شکریا ادا کوم چې زمونږ غږ هم واورید او دا هم مسله باندې تاسو یو پروګرام راوخته. څنګه چې د نورو ملګرو په جرګه کې خبرې وکړې چې د پاکستان او د افغانستان بارډر چې دی دا دواړه طرف ته پښتانه په مختلفو رشتو کې چې دا پیوند شوي دي، هغه لسانی رشتې دي، مذهبي رشتې دي، ثقافتي رشتې دي او تجارتي رشتې دي. په ماضي کې هم په بارډر باندې یا پول دواړو طرف ته به چې کله مسله به پېښ شوه، د دغه علاقې سپین روبي مشران، تاجران، سماجی خلک هغه برالل او دغه مسلې دغه تنازع به یې حل کولې. بدبختۍ نه د بارډر منیجمنټ نه بعد چې کله بارډر منیجمنټ وشو نو د تنازع طریقې کار چې هغه په دې کې نه خودلی شو چې د هغه د وجې پول دواړه طرف ته خلکو ته بېشبهه مسلې چې دي هغه ورپېښې وي، وړه وړه مسله په پوله باندې راشي، هغې د وجې بیا پوله وتړل شي، تجاران په دې کې نقصان هغه ته واوړي، مریضانو ته واوړي، رشتو ته پکې نقصان ورسیږي. اوس موږ دا وایو چې د دغه د جرګو د مرکو دغه لړۍ دا که سر دوباره بیا پیوند کړی شي نو دواړو ملکونو په منځ کې هغه تاوتریخوالی په پوله باندې چې کومه بدامني ده یا تجارتي کوم نقصانات دي نو هغه تر ډېره حده چې دی هغه کمېدای شي. زه به مثال دا ورکم چې کله چې بارډر غیر رسمي بارډر منیجمنټ نه و، لاسونو باندې یو سیستم چلېده د کسټم او د کلیرنس، نو روزانه په بنیاد باندې به 2500 نو واخله تر 3000 پورې گاڑی شو هغه په پوله باندې اوړېدل چې کله جدید نظام راغی ټکنالوژي رااله نو هغه گاڑو هغه شر چې دا هغه 300 تر راغلی دا نو د دې وجه نه پوله دواړه طرف ته تاجران ترانسپورټران کاروباری خلک مزدوران هغه ډېر شدید متاثر شوي.
شاه خالد صاحب زه تاسو ته راځم ځکه تاسو تشریح کلاو ملک فیض الله صاحب تاسو په دې جرګه کې وی او خبرې هم تاسو په ویډیو ریپورت کې وکړلې تاسو ستاسو چې تاسو چې کله دغه خبرې اترې کولې دا تاسو په دوو هیوادونو کې اوسې چې دوه جلا جلا سیستمونه یا نظامونه لري نو تاسو ته یا د طالبانو لخوا ځخه چالت واکمن دی باور درکړ شوی وو چې تاسو کومې فیصلې ته ورسې نو موږ بس تاسو مرسته کوو یا هغه غاړه ته د پاکستان حکومت ځکه چې بل اخره دغه هرڅه خو بیا د حکومتونو په لاس کې دي تاسو آیا دغه یو اعتبار اعتماد له کابل او اسلام آباد درلود
دا چې موږ د پاکستان دوه ورونه افغانستان او پاکستان بلل کېږي دوه ورونه یو څه مدا مخ کې د عرب زای په منطقه کې یو څه کار بشوي یا منصب وي بغه کې د دې خلکو عموم باندې یعنی حمله وکړه متاسفانه وی هر طرف ته کسان هم وي اشتباهات هم کېږي دا خبره شته د پاکستان او د کورم ایجنسی د پوس خلک ټول رشتہ داران یو ودونه ملته کړی دي خپل ما 25 په بشکارا پاکستان کې نشپوړس کار مې په هجرت کې تیر کړی دي او هر سره مې پاکستان کې تعلیم هم کړای دی خوشبختانه چې ډېر خپل وخت تیر کړای دی وی بستون زی بم هم وی بیا هم د پاکستان سره مو خېړې کې وړو دا زمونږ غونډې هوا دی ورونه ورونه یو کله خو وخت چیرته دا سي مشکل راغلی دی د قومو نو د جګول لارې د مرکول لارې ټولې مشکلات حل شوی دي
ملک صاحب شکردم او ملک صاحب دی کې یو سوال زما ده د مثال تاسو چې کله سره ولیدل نو آیا په لیدلو په ملاقات کې تاسو کومې فیصلې ته ورسېدی دا به د پاکستان حکومت او د کابل حکومت تاسو ته اعتماد ترلاسه دی باور هم ترلاسه دی
ان شاء الله العزیز دا چې کله مونږ د دې سره یو ځای شولو خبرې تر هم سره تبادله کړې کوم نظر چې زمونږ په زړونو کې وو هغه نظر دوی وایلو کوم نظر چې د مونږ په زړونو کې وو هغه دوی وایلو خوشبختانه مو وایم د دې اسلام آباد د کابل اعتماد فراز اطمینان درکوم ان شاء الله العزیز حکومت د افغانستان اسلامي امارات زموږ تر شا ولاړ دی مونږ د دې سره په اړیکو کې یو مونږ په منطقه کې جنگ نه غواړو ولی که اخو ادم زما ورور ده کدی خو هم ده زما ورور ده بل زموږ د ترخم لار زموږ د اریوب زازای لار او د خرلسای لار دا زموږ یعنی فرضی کرخی دی په دې به مونږ تا غواړه تخ کو د دوی نه مونږ خواهش وکړلو زمو خواهش پر اخلو چې ان شاء الله د دې طرف نه به موږ ته کوم ستونزه نه راځي موږ هم په پوره ډاډ او اطمینان دوی ته اطمینان ورکړو چې ان شاء الله زمو د خاورې نه بو تاسو کوم ډز یا حمله نه کیږي
سمه ده ملک صاحب
په دې
او ملک صاحب تاسو ته به مرزو شه خالد صاحب تاسو ملک حفیظ الله واوریدلې دوی خو په دې اعتماد دي چې پر پوله باندې چې کومه جنگ جګړې دي یا د لار لیکا او د لارې خلاصې دل دي ستاسو څومره اعتبار او اعتماد دی چې د پاکستان حکومت یا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دا کولای شي چې پر دې پوله باندې پراته دواړه غاړې ته پښتنو ته آسانتیاوي جوړ کړي که تاسو او یعنی ستاسو په فکر باندې د کابل او اسلام آباد و د دې تعلقاتو کې خندو یعنی چې تاسو خپل ژوند دواړو غاړو ته دی کنه هغه به څه آسانتیا تاسو ته درک
بالکل کاکر صاحب کومه مازی کې وګورو چې د اسلام آباد او د کابل لغه تعلق شو هغه به مضبوط او داغي اثرات په خپل دواړه غاړو وسیدون کې باندې به وو بد مرغه ترهګری را لاندو داغي د وجه خپل په دواړو غاړو خلکو ته ډېر زیات مشکلات پیښ شو او دا د مسلو حل نه دی چې دغه ډېډ لاک یا دا سخت رویه او د لچک مظاهره نه کیږي وګورئ کال دوه مخ کې هم په ملکی سطح باندې د ټي ټي پی حواله سره یو وفد تلو او افغانستان ته بیا قبایلی او د پښتنو په سطح باندې یو وفد تلو یا داسې مسلې راشي چې پاغه کې د سیول خلکو د شاملې دوه غوي د پخوله باندې بیا دا مذاکرات کیږي همیشه شي په پوله باندې تنازع راغلي دي لوی لوی شخړې راغلي دي نو هم دغه جرګې د لارې دغه مسلې چې دي دا حل شوې دي. از مونږ هم مطالبه کوو د خپل ملک د اعلی چارواکو نه هم او د افغانستان چې کوم ذمہ دار خلک دي هغه نه هم مونږ دا مطالبه کوو چې په پوله دواړو غاړو باندې په هر لیول باندې کتور خان بارډر دی نو په هغه طرف ته هم شینواری اوسیږي دې طرف ته هم اوسیږي. نو په کار دی چې دغه سي جرګې مرکې په شینواری لیول باندې یا د خیبر په لیول باندې یا داسې رواخله قبایلی لیول باندې او تنازه سوره غټیږي نو بیا د پښتنو په لیول باندې دغه سي فورمونه دغه سي جرګې مرکې دا چې وینو زمونږه مسلې چې وی هغه به حلقه دو طرف ته درومي چې کله نه دا جرګې د من تللې دي نو دا مشکلات سي واښوې دي څنګه چې حفیظ الله وروې دلته رښتې وي دلته خپلولۍ وي دلته تجارتي ثقافتي رښتې وي او د خلکو تک را تک چې هغه به روزانه په بنیاد باندې او چې کله هم فودګي وشي یا داسې غم خادي راشي نو په هغه کې بیا خلکو ته په تک را تک کې ډېرې لوی ستونزې وي او د دغه ستونزو د وجې بیا په دواړو ملکونو او په پوله غاړه په دې غاړه خلکو په منځ کې یو لوی ګیپ راشي چې د هغې اثرات عام ژوند باندې هم وي په تجارت باندې هم وي.
خالد صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم او ملک حفیظ الله صاحب سوال دا دی چې تاسو خو سولې د لا د جرګه مو وکړه او مخکې هم جرګې کړې وي د کورمې له خلکو سره د دې غاړې خلکو سره لکه څنګه شاه خالد صاحب وایي چې دا خو په هر کچه باندې په کار دی که کورمې که په اورګزو کې که بیا په شمالي کې که په جنوبي وزیرستان کې دا تاسو تجربه وشول نو آیا د دې تجربې پر اساس تاسو ګڼئ چې که د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي دا هغو مشران کسره کینی او یو لوی جرګه وکړي ممکن ده داسې یو کار کېدلای شي د دې امکان شته او د دې با اثر وي؟ بیا
کاکر صاحب تاسو ته به تر معلومه ده چې د پولې اخوا او دخوا کوم پښتانه چې اوسیږي ټول رشتہ داران دي په خبره سره پوی خلک دي. نن کوم کشران پیدا شوی موږ د خپل مشرانو په تایید هغه جرګې هغه مرکه د خلکو مشکلاتو ته باندې راغنه غرتي دي. دا زید بنان درکوم کچیرته دې غاړې پښتنه دی او کدی دې غاړې پښتنه دی زه سل په سل کې اطمینان درکوم چې ان شاء الله دا جرګې به هم کیږي او خلک به هم متحد کیږي. ولی
دا د نه خو کدی دې جرګو د ساحه پراخه سي د دې نور قبایل کې شنوار هم پکې شامل سي افریدیم شامل سي په دې کې د وزیرستان وزیر او تریوه د مسیدم هغه دې دا ټول نو ممکنه ده د دې به اثر تر هغه ډیر زیات وي چې کم تاسو په محلی کچه باندې کوي.
نو د دې اثرات خو یو په پښتنو نه بلکې په ټول ملت کا په افغانستان او په پاکستان د دوه ورونو یو ځای ده ټول تاثیرات به په دې اچوي ان شاء الله دا به ټول متحد کیږي د لنډې په تل نه ونه سان تر وزیرستان مسعود پورې موږ ټول یو افغانان یو یو ورونو یو یو پښتانه یو ان شاء الله ولزي سپورایت په نن درکوم چې د دې جرګو راټولول په دوه ملکونو ښه غیزه کوي کاروبار
یعنی یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دا سی یو لوی جرګې ته اړتیا شته د دواړو غاړو د پښتنو ترمنځ؟
ولنه هغه دا سی جرګه وي چې د مشکلات په اساس نه بیا هم د جرګې جوړول یو مثبت معنا ورکوي. ټول په جنګلې دي ټول سره لیدل دي ټول پښتنې او ثقافت دین او اسلام ټول سره یو ده ډیر پر اثر پر امن جرګه به ان شاء الله جوړي.
شه د کې مننه ز ملک سی بیا تاسو ته برازم شه خالد سی تاسو په خیال باندې دغه سی د دواړو غاړو څخه پښتانه دي لکه مشکلات تاسو دواړو بیان کړل مسلې مو بیان کړي او دا تاسو ته درپیخې دي په دې شکل کې نو لدې ځخه د وټلو د پاره چې کوم ډیر اغیزمنه لار هم دغه کېدلای سی چې دواړو غاړو ځخه تاسو یو جرګې ته اړتیا شته او کوي نو دا څوک کولای شي؟
بالکل کاکر صاحب دغه مسلو حل هم دا دی مونږه د پښتنو یا په پوله غاړه دواړو غاړو باندې آباد چې کوم خلک یو د هغو مزاج او په فطرت کې د تنازع د حل دپاره واحده لار هغه جرګه او مرکه وه. بالکل اړتیا لري او د دې ضرورتونه روزانه په بنیاد باندې محسوسیږي ځکه چې همیش دغه مسلې همدغه جرګې مرکې او سپین روبو مشرانو دغه مسلې حل کړې دي. مونږ په هر فورم باندې مونږ دا مطالبه کړې بالخصوص په بارډر منیجمنت کې مونږ دا مطالبه کوو چې دا د ډیسټریکټ اډمنستریشن چې کوم ځلې انتظامیه ده اغوی له هم په دې کې سپیس ورکړی شي او بیا د دینه بعد مقامی خلکو لا دغه یو فورم دی جوړ کړی شي دواړو کله دواړو غاړو طرف ته چې دغه مسلې دی حل کړي. دا خو د وخت ضرورت هم دی او په ماضی کې هم دا پاتې شوی دی. دنیا کې کوم ګوره هر تنازع چې اگر درومي نو دا غي واحد حل شي دی اگر ډایلاګ او هغه خبرې اترې وي او چې کله پکې دا سټیک هولډر بنیادی خلک په دې کې آباد د دغه مقامی اوسیدونکو دا د دې ځای په مسلو باندې د یو بل په فطرت باندې او یو بل مطلب غرشته او هر څه دوی ته معلوم دي زبان د دوی یو وي چې په ماضی نه یو شاعر روان وي نو وخت په دې وخت کې هم دا اړتیا لري. همیش مطالبه هم کړی ده خپل ریاستي چارواکو ته چې د وطن مسلې وطن خلک چې دي هغه پیژنیم خو او هغه حل کول هم خوشي او دا د تجرباتو نه ثابته.
سمه ده شخالی صاحب مننه. او ملک حفیظ الله صاحب ستاسو په خیال باندې د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي او تاسو ذکر وکړی چې کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي دا د دې خپل د کومونو او قبیلو د خپل لاسه ځخه دا ورپېشي مسلې دي کنه دا د کابل او د اسلام آباد د واکمنانو له لاسه دي ځکه دا سوال کومه چې دا غسیوی نو بیا ستاسو د جرګې مرکې به بیا ډیر اغیز ونه.
جناب کاکر صاحب همدا سدا چې مونږ یو پښتو ګوای وای سوب چې نږدې سره وسیږي مشکل دی غیر ترمن راځي
نه اوس دا کوم مسله ده دا ستاسو ترمنز ده دا دواړه غاړو چې دا لارې کوڅه دا ټولي باندې دي
دیمون د دې ترمن مسله نه ده په دې کې بمز کې خلک راغلي دي کدي دې خوا دي کدي خوا دي هغه شیطانتی کار کړای دا صفه بدر ته وایم چې موږ د پښتنو سره دی غړي پولي ملګرو سره هیڅ تازه مشکل نه لرو زو غورا زو عيد مبارکه ته ودونو ته ټول د زموږ د دې سره موږ مشکل نشته. البته تصدوبي پیښ کیږي کدی غړي دی کدی دې غړي دی دغه په موږ باندې چپل شوی جګړه دا موږ نه غواړو چې زموږ په ماته کې کې داسې جګونه وشي. ولی جن حدیره جوړوي جنگ کونډې جوړوي جنگ یتیمان جوړوي موږ نه غواړو زه د خپل ورور خپل ورندار کونډ کم وی به اسی شیطانتی کارونه وسو کوي مګر د موږ او د دې ترمن کومه مسله نشته زموږ به د دې سره تل وروري.
شه خالد صاحب ملک صاحب خبر وکړه تاسو زه خیوبل سوال دادی چې آیا که تاسو دغه ټول لکه تاسو هم غوښتنه کوي او بیا ملک حافظ لکورم مشرانو سره خبري کړي دي تاسو ټول آیا کابل او اسلام آباد کله هم په خپل پالیسیو کې ستاسو مسلې او اندېخنې دا په پام کې نیولې دي د دې جواب ویلې دي دا مسلې حل کړي دي چې کله هم دوی په خپل کې تعلقات ساتي کنه ستاسو اندېخنې په پام کې نه دي نیول شوی؟
کاکر صاحب اسلام آباد او کابل عوامي خلکو په لاسونو په نبض باندې لاس کې دي نو پر امید یو چې بیا به مسالې تر ډیره حد حل شي. څنګه چې شخصي بوې چې بالکل دا یو تپلای جنگ وای دا حقیقت ته دا جنگ د وجه دواړه طرف ته پښتانه او چې دن کې چې دی هغه ټول اغیزمن شوی دی بالکل په کار دا مون پښتانه هم قبایلی
نه فزما سوال دا او چې کلم او چې کلم تاسو جرګه کړي جلسه کړي جلوس کړي مظاهره کړي جرګار څم کړي دي آیا داغه د مطالبو په نتیجه کې داغه غوښتنو په نتیجه کې بیا یا که په کابل کې په خوانی حکومتونو کوست طالبان حکومت کې په پاکستان کې حکومتونو آیا دوی ستاسو خبرو ته غوږ نیولې دي او په هغه عمل کړی دي ستاسو مسلې په هغه حساب باندې درال کړی دي کنه؟
بالکل کاکر صاحب تاسو به په خپل باندې ویني په میډیا په سوشل میډیا چې ډېر لوی لوی احتجاجونه کوي په قبایلی علاقو کې او په پښتنو کې خو لا تر اوسه پورې دغه احتجاجونو ته هغه پاملرنه لا نه ده شوې. مشکلات خو هم دې د وجې دي چې عوامي مسایل چې دي هغه ته غوږ نه کېښودل کېږي. ګورئ به تاسو تورخان په پوله باندې تاجرانو ټرانسپورټرانو مقامي اوسیدونکو مزدورانو مریضانو په لړ کې ډېر لوی لوی احتجاجونه وشو خو لا تر دې دمه هغې ته هغه پاملرنه نه ده شوې. موږ مطالبه کوو چې دې ته د پاملرنه وشي داسې فورمونه دې جوړ شي او یو خبره به زه پکې بله اضافه وکړم. زما خپل لغه دا دی نظر دا دی چې دواړه ملکونه دي یا به جنگ کیږي او یا به مطلب دی چې تجارت به کیږي. خو که دغه د تجارت لار خپله کړی شي نو جنگ به هم ختمیږي، غربت هم ورسره ختمیږي، او په تګ را تګ باندې به د دواړو ملکونو او د عوامو په منځ کې به همغه زړه ورورولي، مینه، محبت هغه به په دې باندې ختمیږي. او که چېرې جنگ له موږ ترجیحات ورکړو نو بیا به همدغسې به پاتې به یو، خلک به محرومه وي او یو دواړو طرف ته به همغه بدګومه هغه چې هغه به په کار دی چې تجارت له موږ ترجیح فوقیت ورکړو، تګ را تګ وکړو. دغه لاره سل دوه سوه کاله غیر رسمي پاتې شوې ده، نو په یو دم باندې په پاسپورټ او په ویزه باندې تګ را تګ چې دی هغه ناممکنه دی. د خلکو د تصدیق او د هغه نورې ډېرې لارې شته، نو په یو بل طرف ته په تذکرو باندې یا یو په تصدیق باندې مونږ همیشه دا ویلي چې که یو مریض هغې طرف ته راشي نو دې طرف ته خلک دا تصدیق کړی شي. خصوصي رعایتونه د سپینګیرو له مریضانو له او داسې په ایمرجنسي بنیاد باندې ورکړی شي، او ویزا او د پاسپورټ په پالیسۍ کې دا نرمي وکړی شي چې بیرته هغه امن هم بحال شي، روزګار بحال شي، رشته بحال شي.
سمه ده. شخالد صاحب مننه. ملک صاحب حفیظ الله، تاسو په فکر باندې تاسو هم هغه غوښتنې لرئ چې کله چې کومې د پاکستان غاړې ته میشت پښتانه لري، یعنی دا دواړو غاړو ته کنه، ستاسو له هغو څخه له دواړو حکومتونو څخه غوښتنې مختلفې دي؟
جناب ککر صاحب، څرنګه چې شهالت صاحب وویل چې دوه لارې دي، یو جنگ ده، یو تجارت ده. کومې خبرې چې دای کوي دای زه تاییدوم. زه جنگ نه غواړم په منطقه کې، او دوی هم جنگ نه غواړي. د ما او د دا خبرې یو ځای دي که مونږ جنگ ته رشد ورکړو، اقتصاد مو ختمیږي، غربت مو زیاتیږي، ورورګلوي مو ختمیږي. مونږ غواړو چې د جنگ په ځای جنگ شاته وغورځو، تجارت ته مخامخ شو، تجارت په مخ یوسو. ولې؟ یو به مو اقتصاد پیاوړی شي، او له بلې لارې به د خپلو خپلوانو سره له دو کتار لاشي. د دوو ورونو ترمنځ د پاسپورټ یا د شناختي یا د تذکرې زه خو ضرورت نه بولم. ولې؟ دوه ورونه یو، مونږ غواړو چې زه په تذکره او دای د خپل قوم یعنی د پاکستاني په شناختي له لارې زموږ په اهل پاک افغانستان کې دای وګرځي. ولې؟ زما ورور ده، سبب زمزم پېښور ته، اسلام آباد ته، لاهور ته، پاکستان ته به ځم. دا غوښتنې د دواړو جانبینو یو
خو تاسو آیا د افغان طالبانو سره په افغانستان کې خبرې کړي دي؟ دا ټولې غوښتنې هم ته ورته یخي دي، او دوی څه جواب در کړی دی؟ کلن راته وست
تبن کاکر صاحب یو ځای ته چې زه مونږ د افغانستان د اسلامي
امارت تاسو نه جرګې تک خبره نه کوم، دغه چې کومې غوښتنې تاسو لرئ دا تاسو طالبانو سره مطرح کړي دي؟
طبعاً خامخا.
هغه جواب څه وي؟ هغه څه وایي؟
هغه مثبت جواب ده. هغه د پښتنو جرګې، د پښتنو یووالی، د پښتو د پښتنو یو ځای کول، د لارې خلاصېدل، رفتامات، د پلار او نیکه په نقشېقدم تګ
مننه. ملک صاحب او شخالد صاحب، ستاسو په خیال باندې دا تاسو دواړه کومې مطالبې لرئ دا به هسې تر مطالبو پورې پاتې سي، که نه تاسو خوشبینه یې چې غوږ به ورته کېښودل شي او حل به شي؟
کاکر صاحب، مونږ خو خپل جدوجهد چې هغه به جاري ساتو. ډېر غږونه په دې حوالې سره پورته کړی شوي دي، پورته کېږي، او څنګه چې ما وویل چې روزانه په بنیاد ګنټه په ګنټه باندې دغه مشکلات د حل کولو ضرورت محسوسېږي. نو زمون خو د دې ځای اوسېدونکي یو، دا زمونږ زړه آواز دی، دا زمونږ مطلب دی چې محسوسو. مونږ خپل سټرګل به جاري ساتو، جدوجهد، چې تر څو دا حل شوي نه وي. انسان ژوند کوي، روزګار به کوي، غم خادي به کوي، نو دا مسلې به انشاءالله مونږ به اوچتو تر څو چې مونږ کې سا وي، او مونږ په خطه کې، په دغه علاقه کې، په دغه پټۍ کې د مسلو او د بدامنیو د حل کولو واحد دغه دغه ګڼو چې پولې دواړه طرف ته شی، هلته د ورورولي قایمه شي، تګ را تګ دې وشي، او تجارت چې دی هغه دې عام کړی شي، نو دغه مسالې به خود به خود حتمی.
او ملک صاحب، بل سوال دا دی، یا بلکې آخري سوال دی، که د دې جواب راته راکړي چې که دغسې یو حالت وي، دا ستاسو طرف ته چې کوم د خوست ته دی دا وخت تجارت چې دی هغه دا اوس مو خبرې کوو